د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. السلام علیکم. د خبرونه په منځني څپه دوله شپږنی په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د لسکونو زرو خیالي سرتیرو معاشونه بند شوي دي. خبرونه ملالی بشیر ګواښوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 35 تنه وسلوال مخالفین چې پکې بهرنیان هم شامل دي وژل شوي دي. تیر میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و او مذهبي افراطیانو د 5 ورکو سویو پاکستانی فعالانو په ملاتړ لاریون کوونکي په ډبر وویشتل. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 35 تنه وسلوال مخالفین چې پکې بهرنیان هم شامل دي وژل شوي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کسان په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، اروزګان، زابل، کندهار، فراه، کندوز، بغلان او بلخ کې د افغان پلیو او هوایي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د بیان لمخې شپږویشت وژل سوي د القاعدې او داعش غړي دي چې یویشت تنه یې بهرنیان دي. په دغو عملیاتو کې 10 تنه مخالفین ټپیان هم دي او 18 شکمن کسان نیول سوي دي. په یادو سیمو کې خپلواکو سرچینو مخالفینو ته د ور اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم د ملي دفاع وزارت لخوا د مخالفینو د وژنې د ادعا په سر تبصره نه ده کړې. تیر میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی و. دا خبره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې کړې ده. راپور وایي په افغانستان کې 14 خبریالان د خپلو دندو پر مهال وژل سوي دي. په دغه راپور کې 110 بیلابیلې پیښې ثبت سوي چې د 2015 کال په پرتله 38% زیاتوالی ښيي. که څه هم طالبان له 14 څخه د 10 خبریالانو په وژلو تورن دي، تر نیمایي زیاتو خبریالانو سره تاوتریخوالی له افغان حکومت سره مربوط سوی. د ولسمشر یوه ویاند ویلي چې د خبریالانو د تهدید کېدو پیښې د افرادو لخوا سوي، د حکومت لخوا نه، او ولسمشر آزادو رسنیو ته ژمن دی. په 2015 کال کې طالبانو پر خبریالانو خپلې حملې زیاتې کړې او راپور وایي چې هغو خبریالانو ته تهدیدونه زیات کړل چې د دوی په وینا پر طالبانو یې ډېر انتقاد کاوه. ترکمنستان وایي په پام کې لري د ټاپي په نوم د ګازو د نلیکې سره په څنګ کې د برېښنا د انتقال یو پیاوړی مزي هم جوړ کړي. څوک کولای سي د ګازو د نلیکې په اوږدو کې زیربنایي تاسیساتو ته د برېښنا رسولو سربیره د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته هم برېښنا انتقال کړي. دا خبره د ترکمنستان حکومت پرون رسنیو ته د یو پیغام پاستولو کړې ده. ترکمن حکومت د غراز ویلې چې د برېښنا د صادراتو ډیرول کولای سي په لومړي سر کې په افغانستان کې د لویو تاسیساتو په جوړېدو سره خلکو ته د کار زمینی هم برابر کړي. ترکمنستان له تیرو 20 کلونو راهیسې افغانستان ته په کښته بیه برېښنا صادروي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عمان له ملي ټیم څخه لوبه په 8 وکټو او 9 توپونو وګټله. د افغانستان ملي ټیم نن د سهارا جام په نیمه پایلوبه کې له عمان سره مخامخ شو. د کرکټ ملي ټیم پرون د نیمبیا په ماتولو سره خپلې ګروپي سیالۍ پای ته ورسولې او له دریو څخه د درو لوبو په ګټلو د جدول په سر کې پاتې شو. دا لوبه نن په لس نیمو بجو په دوبۍ کې پیل شوه. په دویمه نیمه پایلوبه کې آیرلند له خپل ګاونډي سکاټلند سره د ماسپښین په 2:30 بجو مخامخ کیږي. د کرکټ ملي ټیم نن فاینل سیالۍ هم د شپې په 8 بجو ترسره کوي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری اوس یو څو بهرني خبرونه اورو. د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن کې د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د واشنگتن په ځینو سیمو کې له هغې ډلې د کانګرس ودانۍ ته نږدې استنادي دیوالونه او درول سوي دي او د لا زیات امنیت د ټینګښت لپاره په ځینو سیمو کې موانع ایښودل سوي دي. د نېشنل مال شاوخوا ته امنیتي موانع رامنځته سوي او تخنیکرانو تیر ماښام د لنکن د یادښت په ځای کې چې تمه ده ډونالد ټرمپ پکې لنډه وینا وکړي خپلې وروستۍ امادګۍ نیولې دي. واشنگتن ته له رسیدو وروسته ډونالد ټرمپ په یوه پوځي الوتکه کې له خپلو نورو جمهوري غوښتونکو ملګرو سره د آرلینګټن ملي هدیرې ته ورغی. هغه هدیره چې د امریکا د جګړو ډیر قربانیان پکې شخصي وي دي. ښاغلی ټرمپ ژمنه وکړه چې په واشنگتن کې به واقعي بدلونونه راولي او هیواد به یې چې له ژور اختلاف سره مخامخ دی یو موټی کړي. مذهبي افراطیانو د پنځو ورکسو پاکستانی فعالانو په ملاتړ لاریون کوونکي په ډبرو وویشتل. دغه لاریون پرون وسو چې د مذهبي افراطیانو لخوا له مخالفت سره مخامخ سو چې غوښتل یې حکومت باید د ورکسیو کسانو پر ضد مقدساتو ته د سپکاوي قضیه ثبت کړي. هغه کسان چې د پاکستان د پوځ د سیاسي اغیز پر وړاندې یې اندېښنې څرګندولې ټول په مرموز ډول روانه میاشت ورک شول. وروسته له هغه چې دوی لا درک سول پر ټولنیزو رسنیو د دوی پر ضد مقدساتو ته د سپکاوي خبرې خپرې سوې او پولیسو ته په دې اړه شکایتونه هم ورسېدل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د مرګ په سزا تمامېدای سي. په داسې حال کې چې د دوو پنځو فعالانو ملاتړ د هغوی د راخوشي کولو غوښتنه کړې د یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله چې نوم یې ډېر نه دی اورېدل سوی سلو غړیو د ورکو سویو فعالانو پر ملاتړ ډبرې واورولې. د مذهبي افراطیانو پر بینرونو ګڼ شمېر شعارونه لیدل کېدل لکه مقدساتو ته د سپکاوي سزا د سر پرې کېدل دي. حیدر کین اړخی لیکوال او پروفیسور دی چې په جنوري میاشت کې له لیبرال بلاګ لیکونکو وقاص ګورایا، آسیم سعید، احمد رضا نصیر او په کراچۍ کې د تروریزم پر ضد د فعالانو د ډلې مشر سمر عباس سره یو ځای ورکسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې متحده ایالات په د سوریې د سولې په اړه په پلان سوي خبرو کې پر بلنه غور وکړي. د سولې دغه خبرې د جنوري په 23 نیټه یعنی د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاري دورې تر پیل درې ورځې وروسته د قزاقستان په پلازمینه استانا کې کیږي. دغه امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې واشنگتن په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترسره کړې او تر غور لاندې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې مسکو متحده ایالاتو ته دا بلنه ورکړي. دغه غونډه د روسیې او ایران په ملاتړ جوړیږي چې دواړه د سوریې د ولسمشر بشار اسد عمده متحدین دي. د ترکیې، روسیې او ایران پلاوی سره به د ملګرو ملتونو استازي هم په دې غونډه کې ګډون ولري. د سوریې د حکومت یوې عمده مخالفې ډلې احرار الشام په دې غونډه کې ګډون نه دی منلی، بلخوا ایران د استانې په خبرو د امریکا له ګډون سره مخالفت کړی دی. او د سلووانیا حکومت په پام کې لري خپل 50 سرتیری لاتویا ته واستوي. دا کار د ناتو د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي په بالټیک هیوادونو کې د ناتو حضور پراخ کړي. خو د سلووانیا چارواکي وایي پر دې اقدام به لومړی د هغه هیواد په پارلمان کې بحث کیږي. په اوکراین کې د روسیې د مداخلې وروسته په بالټیک هیوادونو لکه استونیا، لاتویا او لیتوانیا کې د روسیې لخوا د تیری کوونکو اقداماتو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې سوي دي. دغه درې هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي جمهوریتونه وو چې په 2004 کال کې له ناتو سره یو ځای سول. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په افغانستان کې پر خیالي سرتیرو چشمیرې لسکونو ضرورت رسیږي معاشونه قطع شوې دي. تیر میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر بل هر کال خونړی وو.
د ای سال 13 نفر خبرنگارا به قتل رسید. در مجموع ما 101.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د کتابونو چاپېدل زیات شوي.
د نړیوالو ژبو سره د ځوانانو بلدتوب دی. هغه مسایل چې په نورو ژبو کې شته دوی په خپله پښتو کې تشه مخصوصوي او دا حالت دوی ژباړو، تحقیق او تلفاتو ته هڅوي.
د ورځې توده مسله مراخصې نن د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د تل بارک اوباما څخه د افغانستان په اړه څه جنجالونه په میراث پاتې دي. دا به هم واوري چې د امریکا له نوې ادارې سره به د پاکستان اړیکې څنګه وي.
دغه د امریکای مطالبات او دغه وختونه به زیاتې دي. دغه کوجه منده به هم زمونږ اړیکې خرابې.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په افغانستان کې د لسکونه زره خیالي سرتیرو معاشونه قطع شوي. داسې راپورونه په تیرو څو میاشتو کې خپاره شول چې په ځینو ولایتونو کې خیالي ځواکونو امنیتي ستونزې زیاتې کړې دي او د دې پر ځای چې تر ګواښ لاندې سیمې ته سرتیري واستول شي هلته د خیالي ځواکونو په خیال عسکر او پولیس نه دي استول شوي. اوس په خیالي سرتیرو باندې معاشونه بند شوي دي. نور تفصیل له اسمت څاروان اور.
د امریکا پوز د افغانستان په ملي اردو کې د فساد پر ضد د هلو ځلو په لړ کې په کندهار ولایت کې د ملي اردو د معاش له لیست څخه د 10,000 خیالي سرتیرو نومونه وویستل. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان ملي اردو باید تر راتلونکي دوبې پورې ثابته کړي چې دا 10,000 تنه چې د نومبر په میاشت کې د معاش له لیسته یې نومونه ایستل شوي خیالي عسکر نه دي. په افغانستان کې د امریکا د پوز یو مهم جنرال اټکل کوي چې د دغو خیالي پوځیانو د معاش قطع کېدل به هره میاشت په میلیونونو ډالر وسپموي. ډګر جنرال ریچارد کایسر وویل له روانې میاشتې باید د امریکا پوځ یوازې هغو افغان سرتیرو ته معاش ورکړي چې بایومتریک یې اخیستل شوی او د افغانستان د دفاع وزارت په اسنادو کې ثبت دي. د همداراز وویل چې د امریکا پوځ د هغو نورو کسانو نومونه وویستل چې په سیستم کې یې نومونه نه و ثبت. د زیاته کړه لومړی ګام دا دی چې معاش اخیستونکي تشخیص شي او په دوهم ګام کې به دا وکتل شي چې آیا عملاً د عسکري خدمت کوي او که یې نه کوي. دا اقدام د هغو پراخو اقداماتو برخه دی چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص مفتش تور لګولی و چې په افغانستان کې فساد ممکن په دغه هیواد کې د امریکا ماموریت له ناکامۍ سره مخامخ کړي. سر مفتش دا هم ویلي و چې افغان پوځیان خپلې وسلې او وسایط پر دښمنانو پلوري. د افغانستان دفاع وزارت دا خبره نه مني چې افغان امنیتي ځواکونه پر طالبانو وسلې پلوري یا قصدن پوستې ورسپاري. دفاع وزارت دا هم وایي چې پخوا په دې برخه کې ځینې ستونزې وې خو د نوي حکومت له راتلو سره پای ته رسېدلې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند محمد رادمنشوی:
ما یک بار دیگه بایومتریک را شروع کردیم. هیئت رهبری وزارت دفاع و استردرسی فعلا در تمام قطعات به ارتباط بایومتریک به همکاری دوستان بین المللی ما شروع کردیم که اگر چنین مسائل و مشکلاتی وجود داشته باشه به اسرع وقت ای واضح شد. ولی باز هم وزارت دفاع به ارتباط از ای که ما بتوانیم اعتماد دوستان بین المللی خود در مورد یک بار دیگه به دست بیاریم، ما بایومتریک را یک بار دیگه شروع کردین و تا آخرین فرد دوباره بایومتریک میشه که هیچ نوع سوال در این ارتباط باقی نمانه.
امریکایی پوزی چارواکی وایی دشمن ته د افغان امنیتی ځواکونو د وسلو په لاس ورتلل د اندېښنې وړ دي، خو پر دشمن د وسلو پلورل او یا په لوی لاس د پوستو ورسپارل لوی چلنج دي. جنرال کایسر وایی د امریکا پوز هر څه موده وروسته هغه وسلې ویجاړوي چې د دشمن لاسته ورغلي وي څو د ائتلافي ځواکونو پر ضد ونه کارول شي. د دا هم وویل که افغانان له سیستمه کار واخلي دوی ته به معلومه شي چې څوک چیرې دي او څه کوي.
د پاکستان سر اعظم وایي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو ځالې ړنګې کړي او په قبایلي سیمو کې د تروریستانو مرکزونه له منځه وړي دي. نواز شریف دا څرګندونې تر هغه وروسته وکړې چې افغان حکومت څو ورځې مخکې په افغانستان کې تر خونړیو بریدونو وروسته وویل لا هم په قبایلي سیمو کې د ترهګرو خوندي مرکزونه شته. نواز شریف دا څرګندونې د سویس په داوس ښار کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. زموږ خبریال زبې شفق راپور لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت یو ځل بیا تور لګولی چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندي مرکزونه دي، د هیواد وزیر اعظم نواز شریف دا تور نه رد کړي او وایي په خپل هیواد کې د ترهګرو نیټورک ختم کړی او افغان پولي ته څیرمه یې د ترهګرو مرکزونه له منځه وړي دي. ښاغلي شریف دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې څو ورځې مخکې د افغانستان حکومت په دې هیواد کې تر خونړیو بریدونو وروسته یو ځل بیا تور لګاوه چې دا بریدونه د افغانستان له پولو بهر تنظیم شوي ول، او ویې ویل چې لا هم په قبایلي سیمو کې د ترهګرو خوندي مرکزونه شته دي. خو وزیر اعظم نواز شریف د پنجشنبې په ورځ د سویس په ډیوس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته د وینا پر مهال وویل چې له 2014 میلادي کال راهیسې په قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد په پوځي عملیاتو کې پر خپله خاوره ترهګر ځپلي او مرکزونه یې ورته له منځه وړي دي. 2014 میلادی کال کې موږ د ترهګرو ټول نیټورک ختم کړی او په قبایلي او سرحدي سیمو کې مو د هغوی ټول مرکزونه له منځه یوړل. په سویس کې نړیوال اقتصادي فورم ته د ښاغلي شریف تر وینا څو ورځې مخکې د افغانستان په کابل، قندهار او هلمند ولایتونو کې خونړۍ ترهګریز بریدونه وشول چې په دې هیواد کې د عرب اماراتو د سفارت د 500 ډیپلوماتانو او د قندهار د مرستیال والي په ګډون تر 500 زیات کسانو وژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د افغان حکومت دولتي او امنیتي چارواکو تر دغه بریدونو وروسته وویل چې دا بریدونه د افغانستان له پولو بهر تنظیم شوي ول، او ادعا یې وکړه چې په قبایلي سیمو کې لا هم د ترهګرو خوندي مرکزونه شته چې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو د پاکستان حکومت د افغان چارواکو دغه ادارت کړه او ټینګار یې وکړه چې په قبایلي سیمو کې ټول ترهګر ځپلي او د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د خپلې خاورې د نه کارېدو ژمنه تکرار کړه. نواز شریف همداراس په سویس کې دغه نړیوال اقتصادي فورم ته د ټکټ اشاره وکړه، خپله خاورې له ترهګري پاک اعلان کړه او پر نړیوال غږ وکړ چې په هیواد کې پانګونه وکړي. د افغان حکومت لخوا پر پاکستان د لګول شو تورنو په لړ کې پر نواز شریف سربیره د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت بیان نه فزیک را هم د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا دا تورنه رد کړه او امن او باثبات افغانستان یې تر ټولو زیات د پاکستان په ګټه وباله. ښاغلي ذکریا همداراز ادعا وکړه چې ځینې عناصر د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابول غواړي، خو په دې لړ کې د کوم هیواد یا ادارې نوم وانخست. د یادونه وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم افغانستان کې تر خونړیو بریدونو وروسته ویلي وه چې افغان پولیسو سرمله هم د ترهګرو خوندي مرکزونه شته دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی و. دغه کمیټې د پنځشنبې په ورځ د افغان خبریالانو د وژنو او وهلو ټکولو اړوند شپږ میاشتنی راپور خپور کړ. له کابل زموږ خبریال خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دومره خطرناک او خونړی کال و چې ساری د افغانستان د خبریالۍ په تاریخ کې نه لیدل کیږي. د دغه کمیټې مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ د افغان خبریالانو د وژنو وهلو ټکولو او له دوی سره د ناوړه چلند شپږ میاشتنی راپور خپور کړ. د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی وویل چې په دغه راپور کې د 2014 میلادي کال د جولای له میاشتې څخه تر دسمبر پورې د افغان خبریالانو ستونزې شامل دي. خاغلی شریفی په تیر میلادي کال کې په مجموع کې د افغان خبریالانو د وژنو، ټپي کېدو او داسې نورو زورونو شمیرې داسې بیان کړې.
د این سال 13 نفر خبرنگارا به قتل رسید. در مجموع ما 101
په دې کال کې 13 خبریالان وژل شوي دي. په مجموع کې مو په دې اړه 101 قضیه ثبت کړي چې اتاتیا پکې د خبریالانو وهل ټکول، له دوی سره زور زیاتی، د دوی پر وړاندې ګواښ، سپکاوی او د خبریالانو ټپي کول شامل دي.
د موبایل په دې برخه کې د سکم لسو وژنو مسؤلیت د طالبانو تر غاړې کیږي، خو د درې نورو وژنو لامل تر اوسه څرګند نه دی. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې راغلی چې د افغان خبریالانو د مرګ ژوبلې او زورونې پیښې د 2015 میلادي کال په پرتله 80% زیاتې شوې دي. همدارنګه راپور وایي چې په 2014 میلادي کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 50% موارد د دولتي مسؤلینو، 40% د طالبانو او 14% د ناپیژاندو کسانو پر غاړه دي. د دغه کمیټې مسؤلینو دا هم وویل چې که په هیواد کې د روانو ناامنیو مخه ونیول شي، په راتلونکي کال کې به هم ورته پیښې ولیدل شي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې که حکومت د رسنیو فعالیتونو ته لازمې اسانتیاوې برابرې نه کړي، د ډېرو رسنیو فعالیتونه به په ټپه ودرېږي. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت افغانستان باید حمایت بکنه از نظر امنیتی خبرنگاران.
افغان حکومت باید له امنیتی پلوه د خبرلانو ملاتړ وکړي او که په همدې ډول ادامه ولري او حکومت په دې برخه کې خپلې ژمنې پوره نه کړي، یو شمېر رسنۍ به وتړل شي او موږ به په هیواد کې د رسنیو د توقف شاهدان اوسو.
طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې دمخه دا ډول راپورونه ناسم او یو اړخیز بلل دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. له عربي متحده اماراتو څخه د افغانستان د کرکټ د بورډ ویان فرید هوتک دغه اوس په ټلیفون را سره دی. هوتک صاحب، خبرونې ته ښه راغلی او اول مبارک چې افغانستان د صحرا کپ پایلوبې ته ووت.
منم ژوندی اوسې بسم الله الرحمن الرحیم. دستم که تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې یو ستره بریا ده د افغانستان لپاره چې افغانستان ملي لوبډلې وشو په څلور لوبو کې څلور واړه لوبې وګټلې او بالاخره
هوتک صاحب، د سیمی فائنل له عمان سره نن افغانستان په ډیر قوت وګټو په 8 وکټو باندې، څه فکر کوي په پایلوبه کې به څه توقع لري چې افغانستان به څرنګه لوبه وکړي او له کوم ټیم سره هیله لري چې افغانستان پایلوبه وکړي؟
بله هو لکه څنګه چې ما مخکې وویل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څلور کلک سیالان خپل مات کړل په دغه لوبه کې ټول پیاوړې لوبډلې دي. هغه هېوادونه چې د کرکټ د نړیواله شورا سره د شلوریزو لوبو غړیتوب لري. بل تاسو ته ووایم چې افغانستان په نن په لوبه کې لوبېږي. اوس د سکاټلند او د ارلند ترمنځ لوبه ترسره کېږي.
بله هوتک صاحب، لکه څنګه چې جدول تاسو ګورم او دغه اوس ما مخ ته پرانیستی دی، د فاینل لوبه هم څو ساعته وروسته شروع کیږي همداسې ده؟
بله هو، فاینل لوبه د امارات په وخت 9 بجې پیلېږي.
فکر نه کوئ چې لوبغاړي به ډېر ستړي وي؟
بله هو، لوبغاړي سوال دي خو همداسې جدول ورته جوړ شوی ده، نو انشاءالله چې افغان لوبغاړي کولی شي چې د پوره انرژي سره په سیالۍ کې هم
د دې لپاره چې د لوبې سر په سر شوې، څه فکر کوئ چې د افغانستان په ملي ټیم کې به ځینې تغیرات رامنځته شي او کنه همدغه لوبغاړي به په فاینل کې هم ولوبي شي؟
دا خو د وخت خبره ده، په خاطر د دې چې د لوبې د سر له خوانه پرسته راغله شي د پام سره کې زنه پر مسله ته ډېر بحث وکړو. مثلا کې برخه د لوبې مشر او د روزل کې کې څه وي د لوبې مشر د روزل کې په څه د ټول
هوتک صاحب مننه. د ټلیفون لاین هم څه خراب شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتکو چې له متحده عربي اماراتو څخه په ټلیفون را سره و، د وویل چې نن ټاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پایلوبه کې هم د صحرا په جام کې برخه واخلي. افغانستان تقریبا ساعت مخکې په نیمه پایلوبه کې د عمان ټیم ته په 8 وکټو ماتې ورکړه او د افغانستان له لوري تر ټولو شهزاد محمدي ډېر ښه ولوبېده، د 8 رنزه جوړ کړل. نوروز منګل چې وروستۍ لوبې دي د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره، هغه 40 منډې جوړې کړې. اصغر ستانکزي کپتان 25 منډې وکړې او ونه سوځېده، او سمیع الله شینواري 6 منډې وکړې. البته د افغانستان له لوري بالینګ ډېر ښه و. د افغانستان نامتو بالر راشد خان 2 لوبغاړي وسوځول په 4 اوورونو کې او 4 منډې ورکړې چې ډېرې کمې منډې دي. او همدارس امیر حمزه هم چې سپینر بالر ته ښه وځلېده، د په 4 اوورونو کې 12 منډې ورکړې، 1 لوبغاړی وسوځاوه. او فرید احمد تیز بالر په 4 اوورونو کې 15 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي یې د عمان وسوځول.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو. البته د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. د ورځې تودې مسلې ترازو، ډونالد ټرمپ نن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د امریکا نوې اداره په افغانستان کې څه مسؤلیتونه لري؟ دا خبره یو شمېر کارپوهان کوي او دا موضوع مطرح کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جنوري په 6مه یعنی نن په سپینه ماڼۍ او ورسره یو ځای د ولسمشر ټولې چارې د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته سپاري. نور تفصیل په دې اړه چې په افغانستان کې ټرمپ ته د اوباما نه څه میراث پاتې دی له صفي الله ستانکزي څخه.
کلونه کېږي چې جنگ افغانستان قرار نه دی پریښی. زرګونه امریکایي سرتیري د باراک اوباما په امر د دې جګړې د مخته وړلو لپاره له خپل ټاټوبي زرګونه کیلومتره لرې افغانستان ته راغلل. اوباما ویلي و چې د خپل کار تر پایه مخکې به د دغو سرتیرو شمېر 10,000 ته راښکته کړي. هغه همداراس په 2014 کال کې ژمنه وکړه چې د خپل هیواد تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسوي.
And that gives us an opportunity to step back
دی وای زمونږ تر ټولو اوږده جګړه په مسولانه توګه پای ته ورسیږي او دا به یو موقع وي چې نور شاته شو. اوباما چې کله اته کاله مخکې سپینې ماڼۍ ته ورغی یو لک او اتیا زره امریکایي سرتیری د افغانستان او عراق په جګړې بوخت وو. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو له ژمنې سره سره اوس هم د امریکا تر ټولو پر مصرفه جګړه نه ده ختمه او 8400 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پوځي ماموریت لري. هغه څه چې اوس ختم شول د باراک اوباما د ولسمشرۍ اته کلنه دوره ده. ډونالډ ټرمپ ته د باراک اوباما یو میراث چې په افغانستان کې ورپریښی دغه هیواد ناامنۍ دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د مرستیال او د افغان چارو د شنونکي اندري ویلدر په حواله لیکلي چې په افغانستان کې وضعیت لا پسې خرابیږي، خو ویلدر دا هم وایي وضعیت تر هغه بریده نه خرابیږي چې طالبان بریالي شي او افغان حکومت وپرځیږي. د پوځي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل بیا وایي د ډونالډ ټرمپ اداره په افغانستان کې لوی مسؤلیتونه لري.
یک دوره بسیار مشکل برای ترامپ باقی گذاشت و ای که دریجه داعش به وجود آمد.
دی وی اوباما ترامپ ته یو ډیره سخته دوره پاتې کړه. دلته یعنی په افغانستان کې داعش او د طالبانو دیارلس ډلې منځته راغلي. د اوباما په دوره کې افغان پوځ په یوې سپکې او کمزوري وسلې سنبال پریښودل شو.
بسیار خفیفه مجهز و ضعیف بجا گذاشت.
اخوا ډونالډ ټرمپ ویلی هیواد به له ملت سازی وباسي. هغه فاکس نیوز ته سکالو ویل چې زه به په افغانستان کې پاتې شم، له دې کاره کرکه لرم، خو تاسو په پاکستان کې اټومي وسلې لرئ نو ځکه هم زه دا کار کوم. ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه تر انتخاب لږ څه وروسته له افغان ولسمشر سره په ټلیفون هم غږېدلی و او په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزې او په پاکستان کې د تروریستانو د امن په ټنځایونو په له منځه وړلو بحث کړی، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه لږ تر لږه بریالۍ شي څه باید وشي. دا پوښتنه پوځي کارپو جاوید کوهستاني داسې ځوابوي چې باید د امریکا نوې اداره افغان پوځیان په درنو وسلو سنبال کړي. ښاغلی کوهستاني دا تمه هم کوي چې د ټرمپ اداره په پاکستان لازم فشار راولي څو د تروریستانو امن ځالې له منځه یوسي.
انتخابی یک روی کرد قاطعانه برای مبارزه با ایران افغانی نیروهای مسلح افغانستان مخصوصا با تجهیزات سنگین.
خاله کوهستانی وی لطرهگری سر د مبارزه لپاره باید یو قاطع کړنلاره غوره شي. افغان وسلوال پوځ باید په درنو وسلو سنبال شي، د مرستو کچه زیاته شي، څو په سیمه کې د ترهګرۍ مخه ونیول شي، په پاکستان هم فشار راوستل شي چې د تروریستانو زالې اوران کړي
چې به تاسو کنټرول وکړن جریان شورشګری در افغانستان منهدم وکړنی پایګاره.
د پاکستان په اړه بیا د ترامپ د پریکړې او ستراتیژۍ جزئیات هم روښانه شوي. ترامپ په 2012 کال کې د پاکستان له مشرانو انتقاد وکړ او اشاره یې وکړه چې د پاکستان د پوځ زینو کړیو د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن ته چې د 2012 کال د مې په 2مه ووژل شو په خپل خاوره کې ځای ورکړی و. ترامپ همدارس په خپل ټویټر لیکلی و چې پاکستان زموږ ملګری نه دی، هغوی ته میلیاردونه ډالر ورکړی دي خو څه مو ترلاسه کړی دي. سوله هم یو موضوع ده چې په افغانستان کې د جګړې د بریالي کولو د تامې ترڅنګ ډیر خلک ورته په تمه دي. د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود هم په دې باور دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرول باید د امریکا د نوې ادارې د کار په لومړیتوبونو کې وي.
کارخانگی مهم در راستای دستورکاری ترامپ در کابل افغانستان وجود داره. مسئله سال مسئله
وی د افغانستان په وړاندې د ولسمشر ترامپ لپاره ډیره مهمه کورنۍ دنده موجوده ده. د سولې او جګړې انتخابونه، خو جګړه په دې زیاته متره ده چې تر اوسه سولې په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې. په لومړي ګام امریکایي او سولېز افغانستان ته اړتیا لري. دوم دا چې د سولې له بهیره ملاتړ وکړي ځکه مصرف کم ده. نو که چیرته د سولې انتخاب کار ور نه کړي جګړه خوشته، خو دا انتخاب به د امریکا لپاره ډیر قیمتي تمام شي. له افغانستان سره د امریکا د مرستو دوام بیا هم د امریکا له نوې ادارې د افغانستان د ملي وحدت حکومت غوښتنه ده. د افغان حکومت اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبه پر ورځ په یوه غونډه کې ویل د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره له تروریزم سره په مبارزې کې د افغان حکومت لاسنیوی وکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته په کابل کې د افغان چارواکو او د امریکا د سفیر او د ناټو د خاص استازي لخوا دوه امنیتي او دفاعي تړونونه هم لاسلیک شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو تړونونو د لاسلیک په مراسمو کې اعلان وکړ چې که چیرته د افغانستان په خاوره حمله وشي د افغانستان متحدین یعنی امریکا او ناټو به په ګډه اقدام وکړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د امریکا له نوې ادارې سره به د اسلام آباد اړیکې څرنګه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سرحدی منګل له خوسته پر استول اسمس کې لیکلي دی لکه څنګه چې په افغانستان کې د خیالي سرتیرو معاشونه بند شول، داسې د خیالي شوانځیو معاشونه هم بند شي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي د خیالي سرتیرو د معاشونو بندیدل ډیر شکار دی. مجیب الرحمن کریمی د نورستان له نورګرام لیکي د کرکټ د نن بریا مبارکي ټولو هیوادوالو ته ورکوم. اقرا عثماني له زابل لیکي ټولو هیوادوالو ته د کرکټ د اتلانو د بری مبارکي وایم. محمد صابر عثماني له کندهار لیکي د کرکټ مبارکي ټولو افغانانو ته. بصیر هلمن هم له کابل د کرکټ مبارکي ورکړی دا. او محمد اخلاص قلمیار لیکلي د کندهار له میوند د افغانستان خلک باید داسې لاسونه سره یو کړي لکه د کرکټ اتلانو چې یو کړي دي. دونیم بجې شپې لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په څلېرویشت ساعتونو کې په بېلابېلو عملیاتو کې درو پنځوس تنه وسلوال مخالفین چې پکې بهرنیان هم شامل دي وژل شوي دي. تیر میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. دا خبره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د چهارشنبې په ورځ په راپور کې کړې ده. ترکمنستان وای په پام کې لري د ټاپی په نوم د غازو د نل لیکي سره په څنګ کې د برښنا د انتقال یو پیاوړی مزه هم جوړ کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عمان له ملي ټیم څخه لوبه په اتو وکټو او نه توپونو وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن کې د نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لوړې مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. مذهبي افراطیانو د پنځو ورکوسیو پاکستانی فعالانو په ملاتړ لاریون کوونکي په ډبر ووشتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې متحده ایالات به د سوریې د سولې په اړه په پلان سوي خبرو کې پر بلنه غور وکړي. او د سلووانیا حکومت په پام کې لري خپل پنځوس سرتیري لاتویا ته واستوي.
ډونالد ټرمپ نن د امریکا د پنځه څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د پرون ماښام په واشنگتن کې د لینکن د یادګاري څلی په وړاندې راغونډو شویو خلکو ته وویل چې په امریکایانو کې به د اتحاد لپاره کار وکړي. جزئیات له فرشته جلال زی څخه.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په واشنگتن کې هغو زرهاو امریکایانو ته چې د لینکن د یادګاري څلی مخکې راغونډ شوي وویل، زه له تاسو سره وعده کوم چې زموږ د هیواد لپاره به هغه کارونه کوو چې په ډیرو لسیزو کې زموږ د هیواد لپاره نه دي سوي. هر څه به تغیر وکړي، زه ژمنه درسره کوم. داسې اټکل سوی و چې زرهاو امریکایان به د واشنگتن په مرکزي سیمو کې د ټرمپ د لوړې مراسم ولمانځي او د یو شمېر مخالفو ډلو له لوري د لاریونونو پلان هم اعلان شوی و. خو ډونالډ ټرمپ له هغو امریکایانو چې د نومبر پاتمه هغه ته رایه ورکړه مننه وکړه. ټرمپ وویل، داسې حرکت د نړۍ په هیڅ برخه کې نه دی لیدل سوی. تاسو هیر شوي نه یاست. موږ به هر څه بدل کړو. موږ به بیرته خپلو خلکو ته کارونه راوړو. د ډونالډ ټرمپ همکارانو ویلي چې سپینې ماڼۍ ته د هغه ورتګ به له نورو ولسمشرانو سره فرق لري او د لوړې د مراسمو لپاره وینا یې هم د امریکا د نورو ولسمشرانو په پرتله لنډه لیکلې ده. په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار کیلیانی کانوی وویل، ټرمپ د عمل سړی دی، نه د خبرو. د لوړې د مراسمو لپاره د هغه وینا به لنډه، فصیحه، له قدرت ټکه او منظمه وي. ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ ته له ورتګ سره ځینې عاجل کارونه وکړي. هغه به د خپل کار د پیل په لومړي ساعت کې د امریکا په حکومت کې ټولې مقررې وځنډوي. د اقلیمي بدلونونو د تنظیم چارې به وځنډوي. له هغو هیوادونو به د خلکو پر مهاجرت بندیز ولګوي چې له اسلام پالو ډلو سره ارتباط لري. د تجارت د ترانس پاسفیک موافقې څخه به ووځي چې د باراک اوباما اداره کړې وه. د سکرو په قانونو کې پر کیندنو او د تیلو په څاو کې د کار ځنډ به لري کړي. ډونالډ ټرمپ له هغې فدرالي ادارې سره مرستې هم ودروي چې د هغو غیر قانوني مهاجرینو له توقیفه ډډه کوي چې په امریکا کې له اسنادو پرته اوسي.
بل لورته پاکستان د امریکا له نوي ادارې د ډونالډ ټرمپ مشي څه تمه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له نوي حکومت سره د ګډ کار او همکاري هیله څرګنده کړې ده. خو سیاسي څېړونکو څه وایي؟ له پاکستان راپور لرو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې د امریکا له نوي حکومت سره به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پراخې او ښې شي.
د یاد وزارت ویان نفیزی کرا ده پنجشنبه پرست په خپل یونیزی خبری غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستان او امریکا له پخوا راهیسې ستراتیژیکي د ترهګرۍ د مخنیوي، ساینس او ټکنالوژي او په یو شمېر نورو برخو کې نږدې اړیکې لري. ښاغلی ذکریا دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوي د نن د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هېواد د 45 ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي. که څه هم د امریکا د نوي منتخب ولسمشر د سوګند پورته کولو غونډې ته د پاکستان کوم حکومتي چارواکی نه دی غوښتل شوی، خو د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت وان نفیس ذکرا هیله ښودلې چې د امریکا له نوي حکومت سره به د دواړو هېوادونو اړیکې لا پراخې او ښې شي. نوموړی په دې اړه وایي، موږ هغوی سره یو ځای کار کول غواړو. ډېرې داسې شعبې دي چې دواړه هېوادونه مفاد او ګډ مقصدونه او مسلې دي، نو دا تلپاتې شوي او د خپل منځي مرستې او همکارۍ لارې مو تعلقات مخ پر وړاندې وړي. موږ هیله لرو چې دواړه هېوادونه اړیکې به لا پراخې او ښې شي. نوموړي همداشان وویل چې د سیمې د سولې او امنیت او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دواړو هېوادونو نږدې همکاري مهمه او ضروري ده. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوی حکومت په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې په تیر وخت کې د هیواد حکومت له پاکستان نه بیا بیا غوښتي چې په دغه هیواد کې د حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. که له یوې خوا امریکا بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې په خپل هیواد کې د ټولو ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي، نو له بلې خوا به پاکستان پر خپله خاوره د ترهګرو د مرکزونو شتون ردوي او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې ټول ترهګر په نښه کړي دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم دې ټکو ته په اشاره وایي چې دغه مسلې د دواړو هېوادونو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي او ښایي نوی حکومت هم له پاکستانه ورته غوښتنې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې په دې اړه ویلي، د ترهګرو د ځپلو په لړ کې ښایي د امریکا غوښتنې لا زیاتې شي.
هغوی به دا غواړي امریکایان چې افغانستان کې چې کوم حالات دي هغې کې پاکستان نور ګامونه افغانستان کې امن راشي، او هغوی به دا غواړي چې پاکستان طالبان یا مذاکرات میز ته راولي یا هغوی خلاف پاکستان کې فوجي عملیات وکړي. دا غوښتنه به نور هم کېږي، خاص طور باندې د حقاني شبکې په حاصله. نو دغه پاکستان خو خپل نه دفاع کوي، خپل دلیل ورکوي چې هغه نه غواړي چې د افغانستان جنگ پاکستان تخکیل کړي. خو دا به چې د امریکې مطالبات او د هغې غوښتنې به زیاتېږي، د هغې فوجي باندې به هم زموږ اړیکې خرابېږي.
دا یادونه وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان څو ورځې مخکې یو ځل بیا ویلي وو چې افغانستان د سیرما په قبلي سیمو کې لا هم د ترهګرو مرکزونه موجود دي، خو پاکستان د امریکا ادارت کړه او ویې ویل چې خپل خاوره د نورو هېوادونو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې تر دې چې ازادي او اورېدونکي پروګرام خپور کړو، یوه فرهنګي مسله راخلو. د خوست یو شمېر فرهنګیان او لیکوالان وایي د کتابونو چاپ او تالیف په وروستیو کې زیات شوی دی. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
شاعر او خبریال ساجد بهار ازادۍ راډیو ته په پښتو ژبه د کتاب لیکنې د ډېرې دوه عملونه داسې په ګوته کړل.
یو لامل یې په دې سیمو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او ادارو رامنځته کېدل دي. یاد مرکزونه محصلان او نور فرهنګیان هڅوي چې په بیلابیلو مسایلو باندې تحقیق وکړي. دویمه مسله هم د نړیوالو ژبو سره قرار قرار د ځوانانو بلدتوب دی. هغه مسایل چې په نورو ژبو کې شته، دوی په خپله پښتو کې تشه محسوسوي او په طبیعي توګه دا حالت دوی ژباړو، تحقیق او تلفاتو ته هڅوي.
لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش مو پوښتل چې دا مهال پښتو ژبې ته کوم ډول کتابونه ډېر لیکل کیږي او د نورو لیکوالو پر هڅونې اغیزې څه دي.
په اوس کې د پښتو ادبیاتو برخه کې د تخلیقي ادبیاتو زیات کتابونه چاپیږي. مخکې وخت کې په پښتو کې علمي کتابونه کم ول، په اوس وخت کې د کیفیت په لحاظ دا چاره ښه شوې، خو کیفیت ته دقیق پام پکار دی. د کتابونو دغه ډول چاپ ځوانو لیکوالانو ته یو ډول ډاډ ورکوي چې دوی هم خپل علمي نظریات د کتاب په بڼه چاپ کړي.
د کتون کولاندا کسه هم په وروستیو کلونو کې خوستیو لیکوالو، شاعرانو او د رسنیو کارکونکو سلګونه عنوانه بیلابیل کتابونه، شعري ټولګې، مجلې، ورځپاڼې، اونیزي او مهالنۍ چاپ او خپرې کړي دي، خو تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا زاهر سلامونه ومني په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. د یوې اساسي ستونزې په اړه چې موږ ټول په دې برخه کې سره یو خوله او یو نظر یو او باید په هر ډول چې وي حل سي، په دې اونۍ کې درته پیغامونه لرم. هغه د زده کړې او پوهنې موضوع ده، ځکه پوهنه د یوې ټولنې د پرمختګ اساس او بنیاد دی. نو زموږ اوریدونکي هم دا سره هم نظر دي. د بیلابیلو ولایتونو څخه به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ژوندۍ د نشتون څخه ګیلې لري او موږ ته یې راستولې دي څو چارواکو ته ورسو. د دوی خبرې به اول واورو، بیا به وروسته د چارواکو ځواب ته ورسو.
السلام علیکم، زه د خاص روزګان ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زه د ټول نفس سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه دا مې غوښتنه ده چې زموږ د ولسوالۍ کې مکتبونه بند دي او مکتب هم نشته. ټوله ګډه کوچنیان ماشومان د تعلیم پاس. ما دا غوښتنه ده چې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږه ورسوي. وسلام.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په منطقې کې دغه مکتبونه نشته. موږ د فراه د چارواکو ته دا هیله لرو چې زموږ په منطقې کې مکتبونه خلاص کړي. اوس خو طالبانو هم اجازه ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، مایا کلام یاري د میدان وردګو ولایت غټو ولسوالۍ نه. مېرمن وردګ د منځلو ته څنګه دا وختونه چې مېرمن وردګ ولایت د ټول کلي امنیت راشي او چې مې د خوان دي جوشي دلته یو خوان ځای هم نشته مننه کوي.
سلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ کوزې لنډۍ نه د خیر د ټول کارکونکو او د تنکو ته سلامونه. یا مباد سلامه، زموږ ولسوالۍ او زموږ قریا د امنیت نه خبر خمنه ده. خو څو پنځله سو کلونه راغلې چې څومره وزر مازیحت وکړ، زموږ د مکتب تعمیر نشته. دا په شخصي کریګانو باندې ولې یو کلی او بل کلی کې ځای نه نسو. زموږ پیغام د افغانستان ګورو چارواکو ته ورسوي. خدای پام.
السلام علیکم، زه خالق داد نورزی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. دا زموږ د جراوت ولسوالۍ کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشمانه پر مخ باندې نور ټول شونځي ته رسیدي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ شونځي راپاله کی او معلمین ورته راواسي او دغه ته څه توجه وکړي د زموږ د ماشمانو آینده ته. خدای پامان.
دوستانو، د شونځیو د نشتوالي په اړه د نورو ډیر اوریدونکو پیغامونه هم لرو، خو د دې لپاره چې نورو ستونزو ته هم نوبت ورکړو نو دا څو بیلګې مې راوخسته. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د همدې ستونزې په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل:
موږ خپل هم څو سوار ویلې دي چې شاوخوا 50 لنه خونځي زموږ ودانۍ نه لري. متاسفانه د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده. موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې ته ورسیږو چې تر هر څه ډېرې ودانۍ جوړې کړو. همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر، د ښاري پراختیا وزارت او همدارنګه د کلیو بیارغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپلو ټولو پروژو یوه برخه معارف ته ځانګړې کړي. یعنې زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي. د ولسی تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یوه برخه به هم همدغه وي. خو ډېر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغو. په دې 50% کې کومګا د تعداد پښان د په شکل راوخلو لږ تر لږه د 9000 ترمن تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسو ډیر وخت ضرورت لري.
بله، تاسو د شغلی حقمل خبرې مو واوریدلې. اوس به معلومه سي چې د وزارت په کله د بودیجه ترلاسه کوي څو پښونځي ولګوي. په یو بل پیغام کې زموږ یو ورور په ځنګړي ډول د پکتیکا څخه ډیر ګلې کړې دي چې د شونځي نشټوالي د ماشومان او ځوانانو لپاره څه عواقب لرلای سي. اول به د ژغورو بیا په وروسته د چارواکو جواب هم ورو.
السلام علیکم ورور آزاد راځي ته مدا پیغام ده. ورور ما د پکتیکا ولایت له خوشامن د سوالې ځخه اړیکه در سره نیولې ده. ورور زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو مکتب نشته، نه د دیلې په ولسوالۍ کې، نه د خوشامن په ولسوالۍ کې. نو زه د معارف له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راجوړ کړي او شی مې راجوړ کړي. ګوره، موږ ټول د جواد لوی سو ټول بس یا په طالبانو کې یا په جنګو کې ودرېدلو او یا راولا. ورور مې یا بزیت یا ورور الله سبحانه تخلق طول وترواكم دا يلتو مكتب وشي راجو كورور مخم دا افغانستان خلق يورو پا بازارو كشو مكتبون سيستا او دي خواته چه نوى السلام وخلاف امام
عليكم السلام دغدي استادي ستونزيتا دا پاكتيكا والي إلياس وحدت جواب لري شغلي وحدت پا ديارة دا پوهن وزارت لچاروكو سر لدل دي او وزارت دا مرستي جمن ورسر کرده بخبل لشغلي وحدت خبه وورو
ټولې هغه نیمګړتیاوې چې تېرو شپږو میاشتو په اوږدو کې مو راټولې کړې وې هغه دوی مخته کې خودي او دوی مو وغوښتل چې په راتلونکي کال کې باید دغه نیمګړتیاوې موږ په پکتیکا ولایت کې د پوهنې په برخه کې ونه لرو نو دوی ژمنه وکړه چې دې ته موږ متوجه یو او دوی موږ ژمنه داده چې دغه به یو پر کوو کې د ودانیو په برخه کې دي کې د ښوونکو په برخه کې دي کې د لیلیو په برخه کې دي هله من یو چې راتلونکي کال کې به موږ د پوهنې په برخه کې ځونځي ونه لرو چې په تېرو کارونو کې ورسره مخامخ
په پکتیکا کې اکثره وخت د نجونو د تعلیم یادونه کیږي چې په دې برخه کې ستونزي او چیلنجونه زیات سته په دې برخه کې د پوهنې وزارت د څه ډول همکاري ژمنه وکړه مشخصا
پوهنې وزارت ژمنه وکړه چې دوی به د برخې ته لومړیتوب ورکوي که دوی ودانۍ جوړوي د نجونو بې سرپناه ښوونځیو دپاره به یې جوړې کړي د خزینه ښوونکو د جلب جذب په برخه کې به کومک راسره وکړي او په ځانګړي ډول موږ یو خاص پروپوزل دوی ته وسپارلو چې موږ د پکتیکا ولایت مرکز خارنه کې د نجونو د ښوونځي دپاره مرکزي لیسه ودانۍ او نورې اسانتیاوې نه لرو او دا مودیدی ترڅنګ د نورو ادارو نه هم غوښتي دي خو دوی ته مهم ځنګړی پروپوزل وسپارل او دوی مو غوښتل چې موږ ولایت مرکز باید د نجونو د زده کړو لپاره یو مجهز کمپلیکس ولري دوی هم ویل چې دا اړینه ده او په دې برخه کې به ځنګړی کوم لرنه وکړي
تاسو ویل چې ستونزې په تیر وخت کې زیاتې وې د پوهنې په برخه کې دغه ستونزې د چا له اړخه وې د ولایتي ادارې له اړخه د خلکو له اړخه او که د نورو نهادونو لخوا
څلور اړخونه وو یو اړخ یې خپله د مربوطه وزارت یا د دولت له اړخه وو چې په دې برخه کې څومره چې ننګونې وې د لرې کولو دپاره حل لارې نه وې لټول شوې نړیوالې ټولنې هم په دې برخه کې هغسې دلچسپي تر اوسه پورې هلته نه ده ښودلې څومره چې په نورو ولایتونو کې ښودل کېږي په ولسونو کې هم ډېر کار نه و شوی او تر څنګ ولایتي ادارې هم پلان نه لرلو چې څنګه وکولی شي چې هم ولسونه قانع کړي او هم مرستې جلب کړي نو په دې څلورو اړخونو باندې اوس کار روان دی هم د ولس سره هم د ولایتي ادارې لخوا هم د ډونر سره او هم د مربوطه وزارتونو سره ان تر ریاست جمهوري پورې نو موږ هیله من یو چې هم هوډ شته هم پلان شته چې موږ به ګام په ګام په دې برخه کې مخکې ولاړ شو
ستونزو په دې برخه کې البته د ستونزو د حل یو لوی اړخ په خپل ولس دی د ولس د ذهن د بدلولو لپاره د ولایت په سطحه کومې هڅې تاسو تر اوسه پورې کړې دي
ولس ډېر ویښ شوی دی ډېر بدل شوی دی نیک مرغه ډېره مثبت روحیه خوره شوې ده مثبت فکر خور شوی دی په دې شپږو میاشتو کې تر 500 زیاتې غونډې د برخه کې د ستونزو سره په ولسوالیو کې په مرکز کې دا ترسره شوې دي او موږ دې پایلې ته رسیدلې یو چې ولس دې ته آماده دی چې کچېرته دوی ته زمينه برابرېږي خپلې مکتبونو ته لیږي او لیک مرګه چې په ځینو ولسوالیو کې موږ داسې ولیدل چې دوی په خپلو چندو باندې په خپله بس پنو باندې دوی د نجونو دپاره ښوونځي جوړ کړي دي چې ښه بېلګې دي یحیی خیل ولسوالۍ وه چې هغه سیوا ودنی جوړ کړه نجونو دپاره چې میلیونونه افغانۍ په هغې باندې لګول شوې خو دوی په خپله په دې کې کار وکړو او په خپله یې پیسې راغونډې کړې او موږ هم دې ته خوشحاله یو چې د ولس فکر بدل شوی او موږ دې ته ژمن یو چې موږ باید دې مثبت فکر د پیاوړتیا لپاره او د ستونزو د حل لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوو
بله په عین حال کې راپورونه راغلي چې هند علاقه شولې د پکتیکا ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي او شمیر زیات کړي که په دې اړه څه نور معلومات راکړي
په تیر کې د هند په هغو بورسونو کې چې افغاني ځوانانو ته ورکوي د پکتیکا د ځوانانو ونډه کم وه لامل یې دا و چې کله به د دې لپاره امتحان اخیستل کېدو د پکتیکا ځوانان د نورو ولایتونو په پرتله کمزوري وو په ځانګړي ډول د انګلیش په برخه کې کله چې موږ د هند د سفارت سره خبرې وکړې او دغه ستونزه مورته وړاندې کړه او موږ د استثناء غوښتنه وکړه موږ ورته وویل چې موږ ځوانان د نورو ولایتونو سره یو شان سیالي نشي کولی نو که چېرته امتیاز ورنه کول شي همیشه لپاره به همداسې بې برخې پاتې وي نو د دوی ټینګار په دې باندې و چې لومړی خو باید ستاسو ځوانان په انګلیش کې ځان ورسوي د دې لپاره ځانګړي کورسونه جوړ کړي ترڅنګ دوی ویل چې 50% تاسو په ځوانانو باندې کوشش وکړئ او 50% موږ دوی ته مراعات ورکو او دوی ویل چې په راتلونکو کې کال کې به کله چې دوی بورسونه ورکړي چې میاشتې وروسته نو د پکتیکا ځوانان به ځنګړی ځای ولري په دې شرط چې یو څه دوی خپل په انګلیش کې کوشش کړي نو 50% دوی مراعات کوو سره ملګری شي نو موږ هیله من یو نشي زمون دي زبانانو اغه ناهيلي چې دوی ته پرسنو کې برخنه ورکول کېږي پرتنوم کې کال کې به تر ډېره حد پورې نه پشي ان شاء الله او موږ به د دې ستونزې د رفي لپاره د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالۍ کې د انګلیش ځنګړي کورسونه جوړ کو او دا به په جدي ډول تعقیب کو خپل ځوانان باندې ته آماده کو چې د دوی په ازموینو کې برخه واخلي او په بریالیتوب سره د دوی د ازموینو نه راووزي.
نو اوس په ستاسو نورو راغلو پیغامونو ته هم ورسو چې پر مختلفو موضوعاتو مو راسره شریک کړي دي په ګډه به وورو.
السلام علیکم، زه رحمت الله لغمان ولایت نه خبرې کوم د مرکز نه. ټول د چرمتی قریه کې د پرس له ماښامه غلا کېږي، نو د ملي پولیسو پوسته په څلوېښت درې کې لرې دی، نو دا ملي پولیسو ته توجه نه کوي. زما جګ ټول چارواکو نه دا هیله ارزو لرم چې دغه غلط باید د قانون ته مراجع شي.
السلام علیکم، زه محمد خبرې کوم د ننګرهار سمرخیل اوسېدونکی یم. زه تقریبا دا دوه میاشتې کېږي راغلی یم له پېښور نه. زما سره توخم کې څه مرسته شوې ده او نه دلته چا څه مرسته راسره وکړله. بیا لاړم د جلال آباد کې سټانی هسپتال شاته، دلته د افغان مهاجرینو دفتر کې وکړه چې کوم یو وایسته لري هغه ډایرکټ ور ننوځي، همالته روپۍ هم ورکېږي او نمره هم ورته لیکي. نه ماته نمره دې میلاو شوې ده، نه ماته مرسته چا کړې ده، نه ماته روپۍ چا کړې ده. اوسه پورې ماته ترخم پرچه را کړې، هغه پرچم چلته اوس هم وایسته ټلیفون کوي تا ته به ټلیفون کوي. اوسه پورې ماته نه ټلیفون شوی ده او نه ماته هېڅ شیان چې اوسه پورې پردې کړه فکر کو چې ګم ورورا او جما البته دا پیغام تر سره شي. والسلام.
سلام علیکم، جوړ په خیر آزادۍ راځو ته سلامونه. زه جانم خبر کوم نیمروز دا ته ما باید شي اجر په نن سم دا هله دې ځات من بم کې مزه درې بدارو.
سلام علیکم، زه د زابل ولایت نه خبر کوم. دا لکلا تسخه تر شاجی پوری د سړک ډیر خراب ده، هر وخت مشکلات وی، موټر چپوي، موټر چکر وی. مار حکومت خدا خواهش ته دا سړک دی جوړ شي. دا ډیر سخت دی، انتخابي خراب شوی ده، ډیر سخت ټکرونه ور باندې کیږي. نو حکومت خو دا خواهش ته چې دا سړک جوړ کی او دا کم پیسې چې دی پر دا لارو کوڅو باندې مصرفوي، دا پر دا سړک باندې مصرف شي، د ټولو خلکو عمومي لار ده. ډیر څه خراب شوی ده. نو دا یو ارزو لرم، بس مننه کورم ودان له ازادي راډیو څخه.
بله سلام علیکم، زه د خوست ولایت نه شبت خان خبرې کوم. اینګ نه را دستون زده تاغه کې چری باس سلام اغاز میکستی دی امتیین بسی اغا مصرفی بسی جید کرای دی میگه آقا باید نخیسی در آیت نخی نخی در خوالا که خبرایی باید نخیسی در آقا مختا و سلام.
السلام علیکم، زه خالق داد نرزی در روزگان ولد در جراوت و لسوالی سخز سر پر تماس کیم. دا زمر در جراوت پر لسوالی که پر مرکز که و دانا سونزه اخلاسی در ماشمان پر مخوانی نور طول سونزی تر رسی ویجی. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ ښوونځي راپاله کړي او معلمین ورته راواستي او دغه ته یو څه توجه وکړي، دا زموږ د ماشومانو آینده ته یو څه توجه وکړي. زموږ ټول ښوونځي پنج دي، ټول ولاړ دي، نه معلم سا نه شاګرد ورته راځي چې معلم نه وي، نو شاګرد نه ورته راځي، نه کتابونه لرو، هېڅ شی نه لرو. نمر د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته یو څه توجه وکړي او زموږ د ماشومانو آینده سم شي.
السلام علیکم، زه محمد خبرې کوم. د ننګرهار سمرخیل اوسېدونکی یم. زه تقریبا دا دوه میاشتې کېږي راغلی یم له پېښور نه. زما سره توخم کې څه مرسته شوې ده او نه دلته چا څه مرسته راسره وکړله. بیا لاړم د جلال آباد کې سټانی هسپتال شاته، دلته د افغان مهاجرینو دفتر کې وکړه چې کوم یو وایسته لري هغه ډایرکټ ور ننوځي، همالته روپۍ هم ورکېږي او نمره هم ورته لیکي. نه ماته نمره دې میلاو شوې ده، نه ماته مرسته چا کړې ده، نه ماته روپۍ چا کړې ده. اوسه پورې ماته ترخم پرچه را کړې، هغه پرچم چلته اوس هم وایسته ټلیفون کوي تا ته به ټلیفون کوي. اوسه پورې ماته نه ټلیفون شوی ده او نه ماته هېڅ شیان چې اوسه پورې پردې کړه فکر کو چې ګم ورورا او دې ما البته دا پیغام تر سره شي. والسلام.
سلام علیکم، جوړ په خیر آزادۍ راځو ته سلامونه. زه جانم خبر کوم نیمروز دا ته ما باید شي اجر په نن سم دا هله دې ځات من بم کې مزه درې بدارو.
السلام علیکم زه د زابل ولایت نه خبره کوم دا لکلات څخه تر شاجی پوری د سړک ډیر ښه خراب ده هر وخت مشکلات وی موټر چپوي موټر ټکر وی مار حکومت خدا خواهش ده دا سړک دی جوړ شي دا ډیر سخت دی انتخابي خراب شوی ده ډیر سخت ټکرونه ور باندې کیږي نو حکومت خو دا خواهش ده چې دا سړک جوړ کی او دا کم پیسې چې دی پر دا لارو کوڅو باندې مصرفوي دا پر دا سړک باندې مصرف کړي دي ټول خلکو عمومي لار ده دا ډیر سخت خراب شوی ده نو دا یو ارزو لرم بس مننه کوم ودان لا د دې رادیو څخه
بله سلام علیکم زه د خوست ولایت نه شبت خان خبرې کوم اینګ نه را دستون زد او تاسو کې چیرې باسه سلام هغه نکاتی دي ام پی ام دې شي هغه مصرفي دې شي دې کړای دی اینګ هغه باید نه شي شي دا چې نه خنه شي دا خلاصه خبره ای باید نه شي شي دا غاتی وخت او سلام
السلام علیکم زه خالق داد نورزی در روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه سره په تماس کیم دا زمرد جراوت ولسوالۍ کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشمانه پر مخ باندې نور ټول سونځي ته رسیدي دي نو موږ دا د وزیر صاحب څخه دا یې کوو چې دا غزمر سونځي لافعال کی او معلمین ورته راوستي او دغه ته څه توجه کوي دا زمرد ماشمانو آینده ته یو څه توجه کې زموږ ټول سونځي پنځ دي ټول ولار دي نه معلم سانم نه شاګرد ورته راځي چې معلم نه نو شاګرد نه ورته راځي نه کتابونه لرو شي نه لرو نو موږ د لوړ پوهه چالو اکسدا ایله د چې زموږ ولسوالۍ ته څه توجه کې او زموږ د ماشومانو آینده سم شي
مرانا کوم ورځ د نګراو ولایت نه زحمت در کوم زړه راځي هډو کول کار کوم خوري کوم په سلامونه یم دا د سلام زما دا پیغام دی به چې زما پیغام نورو مقامات ته ورسېږي چې دولت او د ولس ترمنځ شریک ټینګي او جوړواله راځي غو له سوالان دي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د غو له سوالانو په تغییر او تبدیل کې پوره پوره پام وکړ دا د سیوا د غو له سوالانو چې ولس او دولت ترمنځ څومره واټن پیدا شو دا د غو له سوالانو نه پوهېږي دا چې دغه باندې سره غو له کړه خدای ته امان
السلام علیکم رادیو آزادی ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم خو زه تواړم تر ازادي راډیو به تر افرا ته داو د ټول ماجرینو مشکلات حل کوي نو موږ ډیر خوښی دي تاسو له غږ او تاسو له کار کولو زاجو تکتیق افغانستان د غزنی ولایت د جلاند ولسوالۍ د شونکو دي کلیو وسیدم کایم سی پیراک موټی مې پهل مود ماجرینو له وزیر چې دا خواهش دلاره چې پیند شپږ لک نفر دي خانوار په نامه پاسپورتونه سی دی او مخ کې په نوې یک کې بلګیر کې پاسپورتونه مختلف اقامت خو نسته کې درفته ما شپای مې کیستم د سیدنی دی هغه کارت کارګری چې مخترکه ده هر شرکت دولتي یا شخصي کارت سره یو کارت کارګری په وخت دی هغه د بیمه بلګه مخترکه دی د وادي سو دی ډاکټر هغه هم تر وخت یې راغلم کومه سم کفالت مراجعه ورکو هغه د تمدید جای ته د اقامت دی ویزه سیستم دی دی هغه وایي موږ سره د مجدون وزیر باید د ایران دولت سره خبرې وکړي او نکاس مشکل باید کې پیلونه اعلان نه ده سوی نو موږ هغه په پاسپورتونه ویجن تر وخت دی هر وخت د پولیس ویني شي یا په شي اخی خلک اړوي موږ لا غي بلکې چې ما دا خواهش ته باید د ماجرینو مشکل دی هر کې یو ور په دې خامه خاصه پر وکي او با خبره سړی هم ځکه شر کال دی راځي د مشکل حل کوي موږ دا غوښتنه ده د رادیو زادې لارې چې هغه بلکې د ماجرینو وزیر باید موږ ماجرینو د دښمن ولکو به سرنويشت افغانان سپیران کې ژوند کې او پیسې هم د تیر وخت له موږ څخه د شپای مې ستمدل نه سوی هغه د میسي یو لک ثمنه دی له موږ اخ
بیا غواړم د کار کوم کو سلامونه وړاندې کوم پاس له سلامه زه د دې د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه خبر کوم د ازري بول خلک کوم ملایان څه وخت به د سی او سپور دي او د پیلوټ سره په ګرځي او یو راځي تهونه کوي او وان استاکه زندان هغه وی چې پاکستان د پاکستان خو
ظالم د موږ سره ظلم کوي او کلی نه را تمار کړی طالب نه را ته خدای چې امریکا جوړه کړې کچې شي نو دې کې دلونه توګه بمبار به کړی وای د پیلوټ ریښتینی وای نو نور بهادر کړی وو او د سپینې سجې په لارې باندې په سینار ته ځي او راځي او یو ډز دې پیلونه پي او د طالبان اوس چې بنده سولې ته دا پاکستان دې پلان راته جوړ کړه نو باید دا ویډیو ته پاره وو. سلام
دوستانو د ازادي او اوریدونکو د خبرونه وخت هم دومره وو، نور پیغامونه هم ستاسو خو وخت مخلص سو په نور خبرونه کې به حتما درته خبرو کو. ستاسو څخه مننه چې اموشته مخلصتون زیراسته ویلی او سره شریک کړی مو دي، او له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دوغو پیغامونو پر راټولولو کې او په ترتیبولو کې سره مرسته کوي. بیا هم ستاسو د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله يم. یو یادونه هم کوم چې د خبرونه په مجموع کې ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو تلیفوني تماسونو او یادو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم موږ ته زنګ وهي، موږ به ستاسو ستونزې چارواکو ته ورسو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com